السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې د تزملي حمید ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د حکومت او طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنځ د مذاکراتو د دغو مذاکراتو نه د تمو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د غدارۍ د مقدمې اورېدنې ترڅنګ به په ډیرا اسماعیل خان کې د زده کوونکو د احتجاج په هکله معلومات واورئ. هفتهوار پروګرام د یارانو مشال هم لرو. خوول د دې سات تازه خبرونه د شاهین بنیری نه اورو.
مهم خبرونه. افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبر لومړی غونډې هرکلی کړی دی. امریکا د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې یو مشر ملک اسحاق نړیوال تر هغه ګرځولی دی او په سوچي کې نن د جیمی اولمپک لوبې پرانستل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولالي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شو خبرو هرکلی کړی دی. بیګاله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د سولالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وویل دی پر افغان طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
په پاکستان کې د دغې لارې سوله را موږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ.
تیره ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي. خو لږه شیبه وړاندې اسلام آباد کې خبری رسنیو سره د وینا په وخت د طالبانو د کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز ویلي دي چې د تیرې ورځې ملاقات کې په ځینو خبرو باندې تحفظات لرل. د نوموړي په وینا په دغه ملاقات کې د دواړو ډلو په دې اتفاق کړو چې مذاکرات به د پاکستان د آئین مطابق کیږي، خو ولې د طالبانو لپاره د پاکستان آئین منل ممکن نه دي. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنا دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی. له دې سره په امریکا کې د هغه ټول جایداد او شتمنۍ او یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک کې اختیار کې دي کنګل شوي دي. د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار ساتل او ویل چې دا ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړی مهارت لري. په بیان کې راغلي لشکري جنگوي ډلې په پاکستان کې د اهلي تشیع مشرانو وجنې پړه منلې ده. د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمه د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې واورېدل شوه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال د راپور له مخه عدالت پرویز مشرف ته اجازه ورکړه چې د روانې میاشتې تر 13 منیټې عدالت ته حاضر شي. نن پرویز مشرف عدالت ته نه حاضر شوی. بلخوا د پرویز مشرف وکیل ویلي تر څو چې د پرویز مشرف لخوا جمع کړی شوي نورو درخواستونو باندې کاروایي نه وي شوې تر هغه دې نوموړي ته استثناء ورکړي شي او د غدارۍ مقدمه دې هم ودرول شي. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راه ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. دا خبرې د راه چلوونکو پرون په کوټه کې د خپل راپور خپراوي پر وخت یوې غونډې ته وکړې. راه په خپل راپور کې ویلي په هغه سیمو کې چې افغان کډوال پراته دي هلته د ټولو اوسېدونکو ستونزې یو په دوه شوې دي. په کوټه کې هغه 15 کلنه ماشومه مړه شوې ده چې دوه اونۍ مخکې پرې جنسي تیرې شوی و. د هندوی انجینر انجل کوماری ترندن مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی بیګا د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې مړه شوه. پر ماشومی کوماری دوه ونه مخکې په سیوې کې یو سوي کس جنسي تیرې کړی و. پولیسو هغه مهال مشال ریډیو ته ویلي ول چې تورن کس نیول شوی دی او که جرم به ثابت شو نو له قانون سره سمه سزا به ورکول کیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی او هلته د امریکایي استازي ته ویلي چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي تیره ورځ د امریکا د بارونو چارو له مرستیالي وزیر ویکتور یانولین سره د لیدو په وخت دا هم وویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی. عیني اصلاحات د اروپایي ټولنې پلویو مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. خو له دې سره سره یانوکوویچ نولین ته ویلي په آئین کې بدلون باید په قانوني ډول وشي. تر دې مخکې نولینډ پرون د یوکرین د پوزیشن له مشرانو سره ولیدل چې د حکومت او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ خنډ ختم کړي. دا ملګرو ملتونو امنیتی شورا ویلی شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو موزرو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په سوزله له مهالوېشه د شام په وروستو پاتې کېدو ډېره اندېښنه وښوده. دمشق په دې کې پاتې راغی چې د دسمبر په 1 خپل تر ټولو خطرناک کیمیایي مواد له هیواده وباسي. شام د چهارشنبې په ورځ په دې کې هم پاتې راغی چې له خپلو ټولو کیمیایي وسلو لاس وینځي. روسیه وایي شام غواړي د خپلو ټولو کیمیایي وسلو له منځه وړلو لپاره د جون 1 نیټه وغځوي. د ولسمشر بشر الاسد رژیم په دې کار کې امنیتي اندېښنې او د سامان کموالی د ځنډ لاملونه بولي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون او د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي شام کافی مواد او سامان لري چې زر د وسلو زیرمې لري کړي. نن د روسیې په سوچي کې د جیمی اولمپک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تېره ورځ د خپلو مینهوالو احساسات راوپرول. نن ټوله توجه البته د لوبو د پرانستو غونډې ته ده چې پکې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ګډون کوي. او نن د پښتو ژبې د نوموړي انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک څلورم تلین مانځل کیږي. اجمل خټک د 1925 کال د ستمبر په 15 نیټه په اکوړه خټک کې زیږیدلی و او د خپل ژوند تر اخري شیبو یې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کیدونکی کردار لوبولی دی. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري تیره ورځ پاکستان د حکومت او طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنځ د امن مذاکراتو لپاره لومړی ملاقات شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی. له دغو مذاکراتو نه څه تمې څرګندېږي؟ آیا مقصد به پوره کړي؟ یو کارپوه وایي
پاکستانی عسکر دی فوج دی حکومت پاچی کم سوال دی دی پا منس کی سو سو زلہ مذاکرات شوی دی خدا غا مذاکرات و نتیجے منگا تیر خیر نوی دی دلی.
پا دیر اسماعیل خان کی دا گومل یونیورسٹیز دا کون کو دا خپل غختن و پلڑ کے احتجاج کردی.
مردال اروین پدی وکړای چې د پونتون شه په دنیا او مسلې دي انتظامی مشت ټیم درکه چې موږ مسلې اوري په دې چې موږ سکالرشپ مسلې دي پرایم منیسټر سکالرشپ نور تم لاوسوي دا مشتنه ملاوسوي فرنیچروم نشته په جدید دوج کمپیوټر لپ نشته انټرنیټ نشته.
نن د پښتون شاعر فلسفي ادیب او سیاستوال اجمل خټک سلورم کلین دي د نوموړي زوی داغه د شخصیت پاړوي
خدا ما په خیال باندې هغه پښتون قوم د پاره درد لرلو په دې وجه باندې هغه چې دینو خپل شاعری خپل ژوند چې دینو د قام د پاره وقف کړو انسانیت سره مینه او انسانیت دوستي او پکې.
په هفتهوار پروګرام د یارانو مشال کې به د پښتون شاعر شاهنواز باکر سره خبرې واوري. مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. دا مشال ریډیو دا د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو او حکومتي کمیټو ترمنځ رومبه خبره اترې 13 ورځ په اسلام آباد کې وشوه. په دغه خبره اترو کې د طالبانو لخوا نومول شوی کمیټه 3 او حکومتي کمیټه 5 غوښتنې خېدي. دا چې دغه مهمه نقطې سدي اله اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال نور تفصيل وړاندې کوي.
د امن مذاکراتو لپاره د حکومتي او طالبانو د کمیټې ترمنځ لومړی ملاقات د تیر زیارت په ماخام اسلام آباد خیبر پختونخوا هاوس کې سرته رسیدلې ده چې پکې د حکومتي ډلې لخوا 15 او د طالبانو د کمیټې لخوا 3 مطالبې وړاندې کړې شوې. د غونډې یا ملاقات وروسته مشترکه اعلامیه جاری کړې شو او د دې اعلامیه مطابق د حکومت لخوا 15 مطالبې وړاندې کړې شوې چې پکې لومړی دا چې مذاکرات به په مکمل توګه د پاکستان دا عین او غوښتنو مطابق کیږي. دویمه دا چې د مذاکراتو دایره کار به تر د جنگ ځپلو علاقو خلکو معاملاتو او د امن په ځای کولو د معاملو پورې محدود وي. دریمه دا چې د مذاکراتو کامیابیدو لپاره د کاروایانو لړۍ به په فوري توګه بندول وي. څلورمه دا چې طالبانو د دې کمیټې نه علاوه بل نه تنی کمیټې هم جوړه کړې ده نو په ډاګه دې کړې شي چې د دې دواړو کمیټو دایره کار به سوي او آیا موږ له د هغې کمیټې سره هم خبرې کول وي. او پنځمه دا چې د دې مذاکراتو لړۍ اوږده کول نه دي پکار بلکې دا لنډول پکار دي ځکه چې اولس ته د خوشحالي زیره ورکول دي. د غرنګ د طالبانو د کمیټې لخوا هم درې غوښتنې مخې ته راغلي چې پکې لومړی دا چې د حکومتي کمیټې اختیار د اراکار او منډیټ څه دی، دویم دا چې حکومتي کمیټې د طالبانو رضا کولو څومره صلاحیت لري، او درېم دا چې د طالبانو د کمیټې د غړو دي د وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف او د آی ایس آی د ډایرکټر جنرل سره ملاقات وکړی شي. په دې موقعه د طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق رسنو سره خبرو کې ویل،
بات چیت مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے.
خبر اترے پا مکمل توگا دا اسلامی جمہوریہ پاکستان دا آئین ٹاکل شوی حدود او تقاضو دن نکول پکار دی، او دا چی دا خبرو اترو او مذاکرات و دائرہ جنگ زپلو سیمو خلکو او دا امن سرا دا تڑل معاملو پورے محدود وی.
دا غرنگ دا حکومتی کمیٹے رابطہ کار عرفان صدیقی رسنو سر خبرو کے دا ملاقات ڈیر گٹور وگر زولو او وی وی.
کچھ دلی کے ساتھ انہوں نے ہمارا خیر مقدم کیا، ہماری باتیں سنی، ہمارے تحفظات پہ اظہار خیال کیا.
پخلاص زړه دوی زمون هرکلی وکړو، زمون خبرې یې واورېدې، زمون په تحفظاتو یې د خیالاتو څرګندونه وکړه، او دغه شان یې د خپل طرفه هم ځینې نکات وړاندې کړه. نو دا ډېر ښه اجلاس و، او داسې نه ښکارېده چې دا دوه کمیټې دي، بلکې داسې ښکارېده چې دا یو کمیټې ده.
د پاکستان تزیاکاران د دواړو خواوو د کمیټې د لومړي ملاقات په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیاسي چارو تزیاکار سلیم احمد نه وپوښتل نو هغه وایي،
مذاکرات اولنۍ میټینګ خو به ظاهره کامیاب ښکاري، دو مذاکرات د پاره ماحول کی کم سازگار کولی په هغه ټرمز کې چور د ګورې نو کامیاب شو. اوس نیکسټ چې تاسو کوم کوېشن نه نو هغه دا دی چې مخ کې به هم دا خوشگوار ماحول پاتې شي او کنه. څه خبرې دي چې دي چې هغه وس هم یعنی ک تاسو ورته د پالیټکس په پرسپیکټیو کې نو هغه ټیک نه دي. مثال په توګه دی دا وایي چې ټاکس سی دي نو دا به صرف د شورش زده علاقو دا به د هغې متعلق وي. دا یو ډیر خطرناک پوینټ دی چې حکومت رانیواله دی، دا د هغوی د طرف نه پکار خو د حکومت د طرف نه نو پکار. د هغې وجه دا دی چې شورش زده علاقې کمی دي، اول به هغه به ډیفاین کوي څوک.
د دواړو ډلو د کمیټو غړو مولانا سمیع الحق او عرفان صدیقی په وینا چې د دواړو کمیټو بل غونډه به د روانې میاشتې په 12مه یا 14مه نیټه
کولیشی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د طالبانو لخوا د نومول شوی کمیټه غړي مولانا عبدالعزیز لک سات مخکې په خبری کانفرنس کې په زینو نقطو تحفظات سرګن کړی دي چې معلومات یې تاسو په خبرونو کې واوریدل. تاسو واوریدل چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو ترمنځ په لومړي ځل خبرې اترې شوې دي. د دغه خبرو اترو مقصد په پاکستان کې امن راوستل دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه خبرې به خپلې موخې یا مقصد ته ورسیږي، او که څنګه؟ په دې اړه د کارپوهانو د نظر پر اساس دا رپورټ اورو. د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستاني حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو رسمن شروعات شو. د زیارت په ورځ د مذاکراتو د لومړي پړاو هدف په ملک کې روان تشدد ختمول وو. دواړو ډلو لخوا نومول شو غړو په اسلام آباد کې له یو بل سره ولیدل او د سولې په لارو چارو خبرې وکړې. د حکومت لخوا جوړې شوې څلور رکنی کمیټه او د طالبانو لخوا نامزد شوې درې کسیزه ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه بېلابېل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري خبرې اترې شروع کېدل یو خګ بولی ہوائی چې د دوانو ڈلو په سوچ کې واضح فرق موجود دی.
ڈائلگ کا شروع ہونا جو ہے گورنمنٹ اور
د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کېدل یو ښه پرمختګ دی. خدا وخت دا ویل ګران دی چې دا پروسه به ضرور کامیابیږي، ځکه چې د پاکستان د وفاقي حکومت او د طالبانو په سوچ او هغو مطالبو کې چې مونږ په میډیا وکتل ډیر فرق موجود دی. کچېری دغه فرق کم شي او یو منځنۍ لار راوځي نو بیا خو کېدای شي څه سهل راوځي، خو کچېری طالبان په خبره ولاړ وي چې هغوی خپل شرعي نظام راوستل غواړي او د پاکستان آئین ورته د منلو وړ نه دی، نو زما په فکر راضینامه نشي مخې ته راتللی. خو مونږ ته به انتظار کول وي چې د مذاکراتو لومړی پړاو چې شروع شو په راتلونکو دریو څلورو هفتو کې څه نتیجه ورکړه، نو دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي.
دا چې آیا دغه خبرې اترې به خپل هدف پوره کولو کې تر کوم حده کامیاب شي، په اسلام آباد کې شنون کې کهار زلمی وای خوشبینه نه دی چې په دې لړ کې به څه کامیابی ترلاسه شي.
داسې خبرې دي چې هغه منقي دا مذاکرات د کامیابۍ په لار بدلو نه. که د اسلامي شریعت خبره شي نو د مخکې پاکستان آئین چې هغه اسلامي آئین اس کو بھی وہ چیتا شریعت نظام راول ہے مظاہرہ سے چاہ غفل کے سوک میں ملی قیدیان چیزے آگے کی ربی دا سے قیدیان ام مطالبہ کرے گا چاہ آگا فوجی سنٹر دانے ہم لوگ کی ملوث تھی ہمیں سچر ہم فوج لڑے گیا لہٰذا یہ عمل دے روان دے وہ تو صحیح مانو کہ ذاتی تو گا نا کا پدے کی دا کامیابی لکھ پرسنٹ چانس ام بخ کری
دا دخ مذاکرات پڑا یو بلکار پو شوکت خٹکوائی پا پخوانو وقتونو کی ہم دا سے معایدو سخن نتیجے ندی ورکڑے نو دے تبا قتل وی چلا دغو خبرو اترو لا کامیابی سره بدسی میں اسے دن کو تس گٹ رسی گی
یو طرف تک پاکستانی عسکر دی فوج دی حکومت دی نو بلخوا چی کم اسلوال دی دی پا منس کی سو سو زلا مذاکرات شوی دی خدا غا مذاکرات و نتیجے منگا دیر خیر نوی لی دلی اگا با یو کال دو کال پوری پاکستانی کی خسن آسا حدا پوری فوج تبا منو حکومت تبا منو خو خلق تبا منو دغه مذاکرات هم زه هغه شان ګورم که دا مذاکره اول خود خدای دی وکړي چې کامیاب شي سوال به دایي چې عام خلکو ته به د دې مذاکراتو څه فایده وي آیا د هغې سیمې خلک به د دې جوګا شي چې هغه په خپل امن او په خپل ازادۍ سره په هغو سیمو کې ژوند کړي داسې خو به نه وي چې دا مذاکرات وشي نو د خیبر په خوخوا او فاکه چې دی موږ سوالو ته په لاس کې ورکړو
دا چې د دواړو ډلو ترمنځ په مذاکراتو کې داسې ممکنه نقطې څه کېدی شي چې ورسره په مذاکراتي عمل کې مشکلات پیدا کېدی شي شوکت خټک وایي
ټول نه یو خو غټ شر دا به وي د وسلوالو لخوا چې تر اوسه پسونه څه غوښتنې راغلي دي چې وایي په ملک کې د شریعت وي حکومت وایي چې په ملک کې اسلامي قانون دی کوم قسم شریعت غواړي دا خلک چې ټول نه مهم شی دی هغه بدایي چې په سیونه کې غیر ملکي خلک موجود دي تیرې څونه معاهدې چې شوي دي په وزیرستان کې یا په قبایلي سیمو کې دا غوښتنه د حکومت لخوا شوې وه چې دلته په دې سیمه کې چې غیر ملکي خلک څونه موجود دي هغه به د دې سیمې نه بار کېږي خو په دې ټولو معاهدو کې دا خلک بار نه شول دغه یو معاهد دغه یو پوینټ به
کارپوهان وایي پاکستان به کله هم دا ونه مني کچرې طالبان د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې له امریکا سره ملګرتیا پرېږدي د دوی په خبره پاکستان به دې ته تیار نه وي چې خارجه پالیسي کې دې د طالبانو شرایط ومنل شي دا پاکستان انګریزی ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي دا ترهګرۍ او د ترهګرو له کبله په نړۍ کې د پاکستان وقار کم شوی دی او نړیواله مرستندویه ادارې په اسانه له پاکستان سره مرستو ته زړه نه ښه کوي همداراز په نورو هیوادونو کې اوسیدونکي شتمن پاکستانیان هم د هغو هیوادونو د حکومتونو تر سار لاندې وي او ورته په ښو سترګو نه کتل کیږي د مقالې مهمې برخې له مجید بابا راوړو
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود لیکي چې په پاکستان کې رواني ترهګرۍ دغه هیواد په نړیواله کچه ډېر یوازې کړی دی او بل دا چې د دغې لوی ناورین ادراک تر دا مهال په قومي کچه نه دی شوی لیکوال مخکې لیکي چې د دې یو تاثر له وجې چې ګوندې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی بهرني هیوادونه دومره ویرېدلي دي چې که کوم پاکستاني غواړي چې بهرنو هیوادونو ته د تعلیم علاج کاروبار یا بل کوم جایز ضرورت لپاره ولاړ شي دوی ورته ویزې نه ورکوي حتی هغه پاکستانیان چې په مالی لحاظ خوشاله دي غواړي چې په عربي هیوادونو کې ژوند وکړي په هغوی باندې هم ډول ډول بندیزونه دي طلعت مسعود زیاتوي چې په دغه هیواد کې د خیبر نه تر کراچۍ پورې لاقانونیت دومره زیات شوی دی چې اوس بهر ملکیان د پاکستان راتلو ته هډو زړه نه ښه کوي او هغه د ګوتو په شمیر بهرنیان د خپلو دندو ترسره کولو لپاره پاکستان ته راتګ یې مجبوري ده هغوی د خپلو هوټلونو د کمرو او دفترونو پورې محدود دي دا د پاکستانی ولس بدقسمتي ده چې بهر ملکیان د دې لاقانونیت له وجې نه خو د دوی د ثقافتي او ټولنیزو خواهشتونو نه مدې اخیستی شي او نه د دوی پیدایشي مېلمستیانه خوند اخلي د نړۍ تر ټولو دنګو لسو غرونو کې اته په پاکستان کې دي د خواهشتونو د قدرتي منظرو ځایونه لکه سوات او شمالي علاقې داسې سیمې دي چې هره منظره یې زړه راښکونکې ده او د ډیرو زړو تهذیبونو او ثقافتونو نخې لکه مونجوداړو او ټیکسله هم دلته دي خو د ترهګرۍ د ویرې دغه بهرنیان نشي ورتلی لیکوال طلعت مسعود مخکې لیکي چې د دغو ثقافتي او ټولنیزو زیانونو ترڅنګ ترهګرۍ د دغه هیواد اقتصاد هم ډیر اغیزمن کړی دی او د دې لوی ثبوت په 2013 کال کې د بهرني کاروباري پنګې کمښت دی په 2013 کال کې دغه شمیره یو نیم اربو ډالرو ته راښکته شوې ده
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
پپا کم دو بجے
د مشال پنوم
پ اتم نٹ د پاسا دو بجے
روختیا او درملنا
پ دونی میں بجے
سروے
پ درینی میں بجے
جمہوریت
پپا کم سلور بجے
نو خیالونا نو سازونا
پ سلورنی میں بجے نن د اسلام آباد په خصوصي عدالت کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمه اوریدنه وشوه. نن هم پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه شو چې وروسته عدالت نوموړي ته په 13 فروری د حاضرېدو حکم ورکړی دی. بل طرف ته د پرویز مشرف وکیلانو په عدالت ځینې اعتراضونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اورو له اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
نن د جمعې پورس سهار د مقدمې په شروع کې د پرویز مشرف وکیلانو عدالت کې د خپل موکل د استثناء لپاره درخواست جمع کړو. درخواست کې ویل شوی وو چې دوی د دې مقدمې لړکې نور درې درخواستونه جمع کړي دي او تر څو چې دغه درې واړه درخواستونه باندې فیصله نه وي شوی تر هغه کې د غدارې مقدمه مخ په وړاندې بوتلې شو نو دا به بنیتی وي. د دغه درخواستونو او اعتراضاتو تفصیل د پرویز مشرف یو وکیل محمد علي سیف مشال ریډیو تاسو داسې بیان کړو.
باندې شوی دا عدالت په کومه طریقه جوړ کړی شوی دی او د پروسیکیوټر تعیناتی په دې باندې مونږ ته اعتراض دی. مونږ دا غنو چې دا غیر آئینی او غیر قانوني طریقه باندې شوی دی او اعتراضات مونږ د مقدمې د شروع کېدو سره عدالت ته وړاندې کړی وو. نو زموږ وکیل انور منصور نن دا اعتراض اصل کې عدالت ته ور وړاندې کړ چې چونکې مونږ په تاسو باندې اعتراض کړی دی نو تر هغه پورې تاسو اگر نشئ طلب کولی تر سوچ تاسو دې اعتراض فیصله ونه.
بیرستر محمد علي سیف زیاته کړه چې د پرویز مشرف ټول اقدامات د پوزي مشر په هیڅ نو ځکه بعد د خلاف مقدمه هم یوازې په پوزي عدالت کې چلیږي. خو دغه دلیل چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د یو بل کارپو اکبروتی په وړاندې کې خود نو دوی
دا کیس چې دین نو په دې کې بنیادی حقوقونه تلف شو پاغه کې آئین چې دین نو هغه معطل شو پاغه کې جان چې دین هغه کورته لګی شو او هغه د پاکستان څخه چې اگر دنیا د تاریخ یو ډیره عجیبو ریښه شوې ده نو څنګه به ملټری کورټ کې داسې قسم کیس اوریدي شي. د یو وکیل په هیڅ وزدا ویل شم چې هغه ته جوړیږي پدې معاملې کې حاصل نه دي بلکې دا جوریزډیکشن چې دی نو دا سیول کورټ دا جوریزډیکشن حاصل دی. تر څومره حد پورې چې د ملټری کورټ خبره ده نو هغه معاملو باندې فیصله ورکوي چې هغه په ډیپارټمنټ کې دننه تنازعات پیدا کیږي.
د اکبروتی په خبره دا وخت د پرویز مشرف حیثیت د یو ملزم دی او که عدالت وغواړي نو د ضمانت ضبط کولی شي او د ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری کولی شي. د ذکر وړ ده چې نن د اوریدنې له وجې د سکیورټي خصوصي انتظامات کړي شوي او د داخله وزارت په وینا د هسپتال نه تر خصوصي عدالت پورې د یو لس سوا سکیورټي اهلکارو اضافي نفری زی په ځای کړی شوی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ډیر اسماعیل خان په ګومل یونیورسيټي کې د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د سوري لاندې پښتنو زده کوونکو د خپل غوښتنو په لړ کې احتجاج کړي. د زده کوونکو په خبره په پوهنتون کې یو شمېر مشکلات لري چې پکې د سکالرشپ یا د وظیفې مسله او د زده کوونکو نه د اخیستل کېدلو پیسو سمجاج اخیستلو غوښتنې هم شامل دي. د پوهنتون انتظامیه وایي د 1300 کلونو نه حکومت دوی ته فنډونه نه دي ورکړي نو ځکه دغه مشکلات موجود دي. لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي چې د مظاهرې په غږ شروع کیږي.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تر بیرغ لاندې احتجاجی جلوس او لاریون وکړل. په دا موقع ځینې طالب علمان مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېدل.
زما نوم سلمان احمد، د ګومل پوهنتون پښتونخوا ارګنایزیشن سیکرټری. موږ دا لاریون په دې وکړی چې د پوهنتون شي
شي په دنیا او مسلی دی انتظامی مشت ټیم درکې چې موږ مسلی اوري په دې چې موږ سکالرشپ مسلی دی پرایم منیسټر سکالرشپ نور ته ملاو سوی دا مشتنه ملاو سوی بل ز ګورنر نه مطالبه دا کوم چې دوی د اډیټ ټیم تشکیل کړي سټوډنټس چې کوم په مختلفو نامو باندې پیسې اخلي سپورټس فن ټیوشن فن کنستراکشن فن یا دې انکوایري وسی فرنیچر هم نشته په جدید ډول کمپیوټر لیب نشته انټرنیټ نشته
همون نوم زین الله بدین د فارمیسی ډیپارټمنټ پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ماوین سیکریټری یم سلری پیسې او تایم نشو خسته وي د بیا نوټیفیکیشن وکړ تاسو ته پاشي خالي نوټیفیکیشن وکړ وړ کې غلط کړی چې تاسو ری پی ملاویږي کاری پی وس خپل ځنتا یې کړی دی دلته 15 کوله اوشل میش بجلی به هیپ پرمننت لید اگزام په ټیم کې خو به خې وینه
ما نام محمد سلمان د کیمستری ډیپارټمنټ نه تعلق لرم موږ دا مسله ده چې کیمستری ډیپارټمنټ چې کله پریکټیکل موږ شوري سي بجلی لاړې سي پریکټیکل نه کې ریسکیلو نه ټول الکتریک دی کیمیکل ایکسپایر دی ټول د ترانسپورټ مسله
د طالبانو دغه مشکلات غشتنه او غوتنی وکه مې چې په کیمپس شه د طالبانو د چارو انچارج ډاکټر پروفیسور صلاح الدین په مخ شکشه وي هغه په دا رنگ جواب وکا
دوا وجوهات دا دي چې نه فیډرل ګورنمنت او نه صوبایي ګورنمنت د ورسته پینځه شپې کولې نه مشتای واري پینې درو کړی تنخې چګې شي ګورنمنت وی چې خپل جنریشن وکي دا دي میژ ډیر پروګرامینه باندې شول میژ دا دي فیسینه نشي چې کوي غریب بچون دي دا شي غریب فیملیز دي نو کمی ژري په فیس چې کیا نو د سټونټون مشتر چې نو هغه مش فیسینه نشي چې کوي چې دیو غاجه نه میژ خپل جنریشن نشته نو دا مسائل د چکیم د لیبل مسائل دي دا چې کله تو سره پیسې وي نو لیب جوړيږي ګورنمنت فاندینګ کوي دا چې مته ته ایچ سی فیډرل ګورنمنت یا پرمیشنل ګورنمنت ته ګرانټ در کوي نو ا مش زیرو
پښتنو طالبانو دا غورا هم وکړلا چې کده دوی مشکلات حل او غشتنې و نه منل شوي بیا به دوی په وژده احتجاج لاس پورې کی
د ګومل یونیورسيټي د ځکونکو د ستونزو او مشکلاتو په حق له تاسو دا ریپورت واوریدلو نن د پښتو ژبې نامتو شاعر صحافي او سیاستوال اجمل خټک سلورم تلیندې په دې موقع د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د اجمل خټک بابا په درناوي کې شاعرانو او لیکوالانو دستوري تابع کړی دی په دې اړه له اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال نه دا ریپورت اورو
نن د پښتو ژبې د نامتو شاعر ادیب لیکوال صحافي دانشور او سیاستدان اجمل خټک څلورم تلیندې او د لړکی پېښور کراچۍ کوټې او نورو پښتون میشته سیمو کې شاعرانو او سیاستدانانو د اجمل خټک په درناوي کې دستوري تابع کړی دي چرته چې د اجمل خټک په فن او سیاسي او ادبي ژوند رڼا غورځول کیږي اجمل خټک د اپریل په 25 نیټه کال 1925 کې د نوخار ضلع په اکوړي سیمه کې د حکمت خان خټک کرا سترګې غړولې وي او د وړوکوالي نه د پښتو ادب سره بې کچه مینه لرلا او لدی رستو یې د غرنګ د ادبي هلو زلو سره سره په سیاست کې هم قدم کې غوډو د اجمل خټک د ژوند په حق له د هغه زوی امل خان خټک وایي
کچو ماغه زمونږ پلارو او په بیا هم به چې انسان چې دینو یا به چې یو پښتون چې دینو د ما په خیال باندې هغه د پښتون قوم لپاره درد لرلو په دی وجه باندې هغه چې دینو خپل شاعري خپل ژوند چې دینو د قام لپاره وقف کړو د دې دا مطلب نه دی چې هغه غني صرف پښتنو سره مينو یا نور قومونو سره نه بلکې هغه یو انسانيت سره مينو انسانيت دوستي او پکې او د خپل انسانيت دوستي زار هغه د پښتنو سره مينې کولو او دا هغه شعر چې کنه شد استبداد لري په سر کې ماته یو د کومغل د افغان دا د دې خبرې غمازي کوي چې دا هغه ژوند طرف ته نقطه نظر چې هغه یو انساني وو
کله چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي ژوند لړکی د شاعر ادیب او پیخور په هنتون کې د ساينس پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینه و پختل نو هغه اویل چې اجمل خټک د سیاستدان نه زیات یو ښه شاعر او ادیب او که هغه ته موږ د نظم شاعر وایو نو دا به ډیر خوي
ادبی لحاظ سره ډیرو مشرانو نه لکه خدای بخلی اعظم اعظم صاحب را ده یو ورځ خبره کوله هغه ماته پته نشته خو زه دا احساس را د کیږي چې چیرې د سیاست ته نه راغلی ډیر لوړ مقام به حاصل کړو نو مورته مستا مطلب دا دی چې دا به د نوبل لاریټ لیول شخصیت هغه بالکل تاوی زمانه احساساتو ترجمانی وکړه نو اجمل بابا چې دین ادبی لحاظ سره دومره لوی شخصیت وو د سیاست د پښتونولۍ د سیاست هغه کرخي چې دی د ویني او مینی او د ملی روحیې هغه تصور چې دین هغه اجمل بابا شاعره ډیر ښکارا کړو
د غرنکل چې مشال ریډیو د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حواله د سیاستدان او د عوام نشل ګوند لخوا سنیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو هغه وویل چې د اجمل خټک په رنگ شخصیتونه په دنیا کې چرته یو پیدا کیږي او که په پښتني سیاست ریاست کې څوک د باچا خان او ولی خان نرستو ورته لوی درجه حاصل ده نو هغه اجمل خټک دی.
اجمل خټک صاحب پختون قوم په ننګ باندې خپل ټول ژوند هغه توقف کړو. یو ځل د پارلمان غړی وټاکل شو الیکشن کې سینیټر پاتې شو، هغه په مختلفو د پارټۍ په مرکزي صدر پاتې شو. خو دا انسان په مغه پنځه مرله کور کې پیدا او مغه پنځه مرله په کور کې مړ. دا هغه بچی هغه ګریجویټ و اعلی تعلیم یافته او یو سفارش د پاره صرف یو گفت کول او هغه تر اوسه پورې بیروزګاره ګرځي او هغه ته نو کرای ملو نشي ولې د خود درې او د سیاست د سوچ او فکر دا شی قلم نه قبلولو ته دی خپل زم سفارش.
د ذکر وړ ده چې کال 2010 کې د فروری په 8 نیټه لوګدي ناروغي رستو اجمل خټک لدی دنیا سترګې پټې کړې او دا وخت د اکوړي په لویه ادیره کې پابدي خوب اوده دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستل او اوریدل او لیدل شئ. د مازیګر 9:30 بجې کیدونکو د لنډ خبرونه یو وار بیا د شاهین بنیدی نورو.
وقت مهم خبرونه. د افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شو خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بې پیلټ الوتکو بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلي دي. د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر وخت کړی ده. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمه د اغیز ادارې راه ویلي دي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوالو اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر مانه دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی او د هغه ټولې شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچي کې د جمی اولمپک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربا هیواد د واورز غل ډلې تیر ورځ د خپلو مینوالو احساسات راوپارول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو مزدورو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالویشه د شام په وروستو پاتې کېدو ډېره اندېښنه ښودلې ده. او نن د پښتو ژبې د نوموړي انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي. اجمل خټک د 1915 کال د ستمبر په 15 نیټه په اکوړه خټک کې زیږیدل و او د خپل ژوند تر اخري شیبوې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کیدونکی کردار لوبول.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کول. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د یارانو مشال. په یارانو مشال پروګرام کې باندې تاسو د پښتون شاعر شانواز باکر سره خبرې اوري. د پروګرام کوربه د سمونګ همکار نجیب عامر. دا پروګرام د دینه مخکې هم نشر شوه دی. راځي چې یو ځل بیا وورو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
د یارانو مشال پروگرام دے هارون باچا په چټی دے نجیب عامر در سره دے په دې یو سات کې او لکه څنګه وړاندې مو چې ویلې موږ سره با د کوهار تسیمی خوږجبې ځوان شاعر شاهنواز باقر ملموي د دې یو شعر دے. سړی تکیا ورته وهلې ده، سړی تکیا ورته وهلې او دیوال نشته دے، سړی تکیا ورته وهلې او دیوال نشته دے، د مصور دغه تصویر ته د چا خیال نشته ده. خدایا خدایا کافر نشم اذان په غوږو نه اورم، خدایا کافر نشم اذان په غوږو نه اورم، خدایا د زړه په لوی جماعت کې می بلال نشته ده. رازا 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 زمونگ پسی و دچا استرگی واوڑی، رازا رازا زمونگ پسی و دچا استرگی واوڑی، چه زرانج خرسوم ستا پزن خال نشته ده. پاس پاسمان کې پاس پاسمان کې لکه تندر، پاس پاسمان کې لکه نن تندر نیول سپوږمې خکته په ځمکه چې د هیڅ چا په خله سوال نشته ده. د خپل اوښکو حفاظت هم غنیمت ګڼمه، د خپل اوښکو حفاظت هم غنیمت ګڼمه، په لمن تور لرم او بل خار کې د سمال نشته ده. سړی تکیه ورته وهلی او دیوال نشته ده، د مصور دغه تصویر ته د چا خیال نشته ده. د شانواز باقر شاعری په کم عمر کې میچور شاعری، بالغ شاعری، خوږه شاعری تاسو واورېدله. دغه نه به هم کلامونه اورو او ملګری به هم راځي. په فیسبوک باندې ډېرو ملګرو د دوی سره مینه ښودلې ده. باقر صاحب په خبرونه کې درته هرکلی وایم.
ګرانه امیر جانه، کور مو ودان، تاسو ته هم هرکلی وایم. آباد سه، خوشاله اوسئ.
ډېره مننه شانواز باقر صاحب. ډېر وخت نه ستاسو نوم سره آشنا نه یو، لږه موده کېږي چې ستاسو د نوم سره آشنا شوی یو. ستاسو شعرونه مخې ته راغلي او کاورېدونکو سره ځان معرفي کوي چې عمر مو څومره دی او څو کاله کېږي چې شاعري کوي.
زما خو عمر تقریبا شل کال عمر غملک لیول کې ده، او زما د شعر سره مینه اړیکه تقریبا څلور پنځه شپږ کاله کېږي چې له شعر سره مینه پیدا شوې ده او لیکل لوست کوم.
یعنی شل کال عمر نه دی خو شاعري دې شل کړې ده. ها نو د خپلې سیمې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړه، د کوهاټ د کم کلی د خپلې کورنۍ په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک.
زه خو ذاتی د بر پختونخوا د افغانستان سره تعلق لرونکی یم، او اوس مهال په کوزه پختونخوا د واټ سیمه کې ژوند تیروم.
ها
زه سره د شینوار یم.
صحیح. نو څه شی متاثر کړی چې قلم راواخلی او په دا تنکۍ عمر کې په شاعرۍ باندې پایل وکړي؟
دا خو مونږ او تاسو ته ظاهره خبره ده چې زمونږ په دغسې معاشره کې اوسو چې په دې کې ژوند کول د ځان سره یو ظلم ګڼل دي، ځکه چې هر انسان د ژوند نه تنګ دی، داسې حالات راغلي. نو دغه انتشار دغې حالاتو زه دغې شاعرۍ خپل احساساتو مجبور کړم چې څه ولیکم. دغې حالاتو زه ډېر زیات مجبوره کړی وم.
هغه حالات چې په لره بره پښتونخوا راغلي که نه، هغه حالات چې یوازې ستا په شخصي ژوند کې راغلي؟
نه نه نه، شخصي ژوند نه، چې دا کوم حالات زموږ په دغه ملک کې شروع دی، بره پښتونخوا، کوزه پښتونخوا، په دغه حالاتو زه ډېر زیات متاثره کړم او قلم مې راواخیسته.
شنواز، ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو سیمې سره تعلق دی، اوسېږي په کوهاټ کې. نو داسې ښکاري لکه جنګونو کې چې رالو شوی او په دې جنګونو کې د ځوانۍ کې قدم اېښی دی. نو څه د دې مشرانو ته حالاتو ته چې ګورې، مشرانو چې موږ ته څه راپرېښي دي؟ نورو هېوادونو کې کشران چې رالویږي نو مشرانو ورته خوږه فضا پرېښي، هلته جنګونه نه وي، هلته امن وي، هلته سکول وي، هلته دوستي وي، هلته صمیمیت وي. مونږ له خو په میراث کې د پلارونو نه جنګونه پاتې دي. د یو ځوان شاعر په حیث دغه هر څه تا دردوي؟
او امیر صاحب، دغه خو هر چا ته واضحه ده چې زمونږ په دغه ملک کې چې کومه بې نظمي شروع نه ده، مونږ ته ځوانانو که داس امن ورورولي پرېښی وی نو واقعا چې زمونږ زما چې دا کوم عمر دی، نو دا زما د تعلیم دی، تر تربیت دی. نو دا قلم چې ما راغستی نو واقعا چې زمونږ د مشران داسې څه نه کړي چې مونږ ته به د تعلیمي ادارې پرېښي، یا مونږ ته به امن او سکون په دغه مونږ ذاتي ژوند کې پرېښي. نو دغې وجې نه چې ګوره، زما په دغه کم عمر کې زما احساسات خپل کنټرول نه کړی شو، او ما دغه دومره لوی ګام واخیسته چې شاعري خو ډېره غټه خبره ده. نو دغه شی ما کې رانووته، دغه د مشرانو نه ډېره زیات ګیله من یم زه خپله.
صحیح. او اول ځل چې د شعر لیکو څلور کاله پخوا ته وویل، نو چاته دې واورو او که چېرته د چاپ څنګه حساب و؟ څه کیسه؟
او دغه می د شعر زما یو ماما سره په کوات کې ډیر وړي کې مال تما کار کو فوټو د قانونو دا وغدت اخبار به مونستون دا شی غزل به مونستون ما ته ډیر خوند راکاو کار نه کلم دا وغدت اخبار نه دا غزل روش کو نو جب کې مو واچ او ځان سره مسول تو زلي زمزمه کاو نو ډیر زیات خوند راکاو به مو خپل غزل شروع کنو په دغه ما حال کې به ازمنګ د کوات د سیمې ډیر شاعر اتل افغان هغه و چې یو قسم زما د زده کړې استاد هم پاتې شوی دی ډېر څه مو زده کړې الله د ورته عمر ورکړي او بیا هغې نه خوا یو وټلو خالد پښتون چې کوزه پښتونخوا بر پښتونخوا یې ټول پېژني هغه به م هغې چل کې غونډې کولې نو زه به م سره کېناستم پاڅېدم دغې وجه وه چې زه تر دغې مقام ته ورسېدم.
بریالی اوسې په خپلو هڅو کې، تا ته نور بریالیتوبونه هم غواړو. ګورو چې که څوک دا شېبه را سره د ټلیفون په کرښه نوبت پورته ورکړو. په خیر راغلی، ستړی مشه.
وعلیکم عامر صاحب.
خدای خدای را والا. څوک خبرې کوي؟
بارام خان در سره یم، عامر صاحب چشمې نه.
ستړی مشه بارام خان.
قربان تاسو ته مې عامر صاحب تا او د ملما صاحب شانواز صاحب ته سلام کوم.
ډېر زیاته مننه. شانواز باقر صاحب را سره دی، څه تپوست لري؟
عامر صاحب خاص تپوس خو نهشته، خو لکه ده ویلي چې زه وطن حالاتو متاثره کړم، بیا ما شعرونه شروع کړه. کېدای چې ده سره وطن سره کوم شعر دلی کله اداره ته واوروي. یو بل تپوس مې دا دی عامر صاحب، که مینه کې ناکام شي بیا چې څه وخوري ټیک به شي؟ کېدای دا وجه خو دې نه وي چې شعر سړی ولیکي.
صحیح ده، صحیح ده. که داسې په مینه کې دغه وي خو ته به هم شاعر وې کنه بارام خانه؟
بس عامر صاحب ده تپوس مې دغه دی، کېدای دا وجه خو دې نه وي چې سړی شاعر شي. او که نور څه خوراک چل مال راته وخوله دې نه مننه غوي عامر صاحب.
مننه ډیره مننه. او شنواز باقر صاحب تاسو را سره اوسه، یو بل اوریدونکی هم را سره دی، دا به هم واخلو. ایدګل دوتنه را سره دی، په خیر اغلی دوتنه صاحب.
السلام علیکم نجیب امیر.
وعلیکم السلام دوتنه، په خیر اغلی.
څنګه نجیب امیر صاحب؟ تاسو او د مشال رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د ګلونو په شان شایسته شایسته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خدای دې راولا. او زمونږ د میلمه د نوم سره باشنا شانواز باقر دی، ډیر په کم عمر کې ډیره پخه شاعري کوي، څه تاسو ته لري؟
بالکل، تاسو میلمه ته په دواړه لاس سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او تاسو ملمنه دا غوښتنه لرم چې د مسافرو پکله شعرونه جوړ کړي دي، او کنه که چیرې جوړ کړی وي بس یو شعر د مسافرو پکله راته ووایي، دا به زما د خو ټولو مسافرو وروڼو ته ډالۍ وي.
ته تڼۍ صاحب، ته مسافر خپله چیرې؟
نه نه، بس خو د وطن نه بالکل زه مسافر، لکه موږ خپل وطن چې دی هغه جنوبي وزیرستان وانو سره موږ تعلقات لرو.
او اوس چیرته اوسېږي؟ شنواز باقر صاحب، د بارام خان پوښتنه وه چې ځینې خلک کېدای شي په مینه کې به ماتې خوړلې شاعران شوي به هم وي، خو آیا دا ضروري ده چې سړی د په زړه ګزار وخوري نو هغه نه پس د قلم ته لاس کې او شاعري دې پیل کړي؟
روجانا شاعری دا د الله پاک ورکړه، دا د زده کړې شی نه دی چې یو سړی د په مینه کې په زړه وسځېږي هغه د قلم ور واخلي نو شعر د ولیکي. دا ضروري نه ده، دغه الهامونه دي، دغه د خدای له لورې ورکړه ده. او د ملګري چې کومه خبره وکړه نو سره سره اتفاق نه کوم چې دا د په زړه ستېدلې نو خامخا دا شعر ولیکي.
صحیح. او د مسافرو په هکله وایي شاعري دې کړې ده کنه؟ دغه بل ملګری او دوتانه صاحب
مسافرو په حق له خو مرګرو زمونږ مشرانو ډېره شاعري کړې ده، نو دغه شي کې ما دومره دلچسپي نه ده اخېستې، او دغه زه خپل کمی ګڼم چې په دغه مسافر ورونو باید یو څه زه ولیکم، او په دغه شي کې به زه د پاتې راشم.
زه سمه ده. او که اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې د خپل لومړنۍ شاعرۍ نه سوا وروي، اوس خو تاسو کومه شاعري چې مخې ته راغلي هغې نه به ما ورو خو که د اول ورځو کوم غزل درته یاد وي او اورېدونکو سره شریک.
ښه، یو غزل به ورته ووایم عامر صاحب. ووایم؟
بس موږ باید تاسو نه واورو.
ما د غزل مطلع ارز کوم چې شیشې پاکیږي ترې غبار روان دی، شیشې پاکیږي ترې غبار روان دی، اوس په ذهنونو باندې کار روان دی. زما لوخو نه تیزاب جوړوي، زما لوخو نه تیزاب جوړوي، د یو سړي پرې ښه روزګار روان دی. د اسرافیل شپېلۍ واورېدله، د اسرافیل شپېلۍ واورېدله، د پاړوګر د شکور نما روان دی. ما په دې ښار کې داسې عمر تیر کړ، ما په دې ښار کې دا ستر ما ټول ښار
شانواز باقر صاحب کم دغه شیر لک بیا وروي سیګنال کم شو مونږ پوی نشو خو فکر کوم ماغه شیر به وچه ما په دې خار کې داسې عمر تیر ک
ادا دا مسافر چې کوم فرمایش کو دا دغه دا شیر دار کوم
شي
ما په دې خار کې داسې عمر تیر ک چې زم لما سره ټول خار روان دی
واه
او د هرچا سور خپل وجود ته ژاړي
ډېر
د هرچا سور خپل وجود ته ژاړي هر څوک زره زره پلا روان دی
واه
باکرا بلکړه سراغونه د کور باکرا بلکړه سراغونه د کور شپه روانه ده سهار روان دی
شیشی پاکیږي ترې غبار روان دی اوس په ذهنونو باندې کار روان دی غزل مو اورېده د شاعر نه دغه په خپل غږ کې د شانواز باقر نه باقر صاحب څومره شاعري دې کړې ده کتاب دې چاپ شوی دی کنه
تر اوسه پورته مو کتاب ته یا چمتو هم نه ما او اراده مې هم نه کړې شاعري د سره ډیره زیاته ده او ان شاء الله په یو کال وروسته 2015 کې کېدې شي چاپ نه روباسم
ها د دې څه خاص وجه ده دغه کال په فال نیولې کنه څنګه
پدغه کال کې و هر چر زم شهري وو تم دغه کال و د شهري د فار ډیر موزه لا دی و کی دغه کال زمون د وطن د فار د امن د سوکالۍ زیر راوړې موږ هم پکې د رومانیت شهري وو کوه کین چې دا ما په شه کې ګور نو دغه پیغام ده ما زره هم پاړي چې دغه سي شهري وو کوم چې د ځوانانو لکان څنګه شهري پخېږي نو زه هم وایم چې
باقر صاحب ته په دې پوهیږي چې ستا شاعري په خلکو ښه لګېږي او فیډبیک درته ملاوېږي ځوانان یا زموږ مشران شاعران چې دي ستا کلامونه اوري بېرته تا سره رابطه کوي خوشحاله یې په دې
الله دې د ټول راته ژوندي لري واقعا چې دا زموږ کوم مشران دي دغه څه مشران دي په هر ژبه کې ډېر اوسېږي ستاسو په څېر چې مونږ هر وخت تشویق کړی او مونږ ته ډاډ راکړی دی مونږ ته حوصله افزایی راکړی دی نو واقعا ما سره ډېر زیات له هر ملک نه مونږ استادان چې دي زمونږ دغه ځوانان لکانو ما سره اړیکه کې شر ملک نه ماته پدې دغه میډیا ډېره زبردست ذریعہ ده چې زمونږ شاعري دغه فیسبوک ته نه ورغلی نو دومره خاص مونږ په شاعري باندې چا غور نه کاوه توجه نه ورتله نو دغه خپل شاعري چې ما کله سکرین ته وښوده نو واقعا چې ډېرو خلکو زما شاعري خوښه کړه او زه هم دغه فخر غړم چې کېدې چې ما په شعر کې داسې سي چې ستاسو په سر پوخ خلک زما شعري خوښوي
ډېر مننه بریالي اوسې د اسمت الله په نوم یو اوریدونکو سره مخامخ یو په خیر اغلی اسمت الله خان
نجیب احمد صاحب تاسو ته او تاسو ملمات السلامونه او نیکی فلې وړاندې کوم
وعلیکم السلام
الله علیه ما وعلیکم ګورګون ولسوالۍ
ستړی مشه لیوال صاحب او زمونږ د ملمنه ستاسو په سره
تاسو ملمنه ما دغه پښتنه او کما چې دای سیر لیکي دای په کوم وخت وته متوجه دي ډېر چې ما ځګار کې ډېر لیکي ځنې سیران هواي زه تا خر کې خلک کم ځنې وایي زه مسان کې صحیح لیکم دای په کوم وخت صحیح سیر
ها ها ګوره ته شاعر هم نه ډېر معلومات لري شاعرانو په اړه صحیح اصلا د فطرت نه هر سړی شاعر دی او خدای پاک چې انسان پیدا کړی هغه ته په زړه کې مینه اچولې ده مینه سړی شاعرۍ ته پرېباسي واقعا هر سړی شاعر دی خو زنو ته د اظهار چل ورزي زنو ته نه ورزي نو دا راته وایه ګرانه باقر جانه چې شاعري څه وخت کې کوې واقعا دا خو پیریان دی په چا سهر کې راځي په چا په غرمه کې راځي په چا په نیمه شپه کې
ډېره غیسته پوښتنه د ملګري وکړه او دغه پوښتنه ما زیاتره ملګري کوي چې ستا مانی سر نه دغه خاطرې نه رانازلېږي نو زما د شعر د لیکلو وخت نه دی مانم خو زه اکثر چې شعر لیکم نو زه چې کله توره شپه شي او د شپې ډېر ناوخته زه په ما باندې دغه وحی راځي
صحیح یو بل اوریدونکو ته به هم نوبت ورکو د خبرونې په دې برخه کې ستړي مشه په خیر اغله
کوم امیر صاحب تاسو او تاسو د نننې معلومات ډېر په احترامات سلام پېښوم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
فرید سره امیر صاحب
پختنه درته یو دا کوم له مرمت زخه کی دا د شاعری په خپل باندې دا شاعری او کلمي فن دی امیر صاحب آیا دا علم دا علم له علم کتاب سره په زندگی کې وابسته دی اړیکې سره لري او که خپل کلمي حساب سره انسان دا وشه ته آماده کوي
پختن خود ډیره واضح هم نه ده ټلیفون لیکه هم پریش والا خو بیا هم نو بغیر سے پختن کا پوشوی دا شاعری او فن ده او هغه کسه کول شي چې قلم وی پلاس کی وی لیک لوست ورته ورزی کنه دا خو یو الهام ده پاغه قسم ورده شي چې خای موږ په دې مشاعرو کې لیدل ډیر ملګری به چې لیک لوست به نه وزده په یادو به خپل شیرونه ورول یا کاغی شیرونه لیکنه په بل دوست باندې چې هغه ته لیک لوست ورزی لیکي دی اوریدونکو ته کلان جواب ورکړي
رور جان دا تو پختنه وکړه نو دا شعر دا د لیک لو سره تعلق لري او نیم لري دا زه ډیر شاعران دي فقہ شاعران چې اغان پړه دي خپل نوم هم نشي لیکلی نو دا شعر ته وګورئ نو واقعاً چې ډیر فقہ شاعرانو نه شعر کړی کی نو د سره دا علم چې د سره نو دا به ډیر ښه دي ته په شعر کې نو وخت راولي په شعر به ولیکي هغه به تخپل خپل پوهیږي نو علم هم ضروری دی او ضروری نه ده چې ته به خامخا علم اصل کې غنه باد به پتا باندې شاعری نه ځیږي دا د
بالکل ہم داس شاعری یو الہام دے یو خدائی داد دے چے چاته خدای پاک ور کوي نو نو یو بل ملګری تبا نوبت ور کو په خیر اغلی ستړی ماشه
السلام علیکم سلطان دینا خبر کوم سوازین
سلطان مهربانی وک
جی
سلطان سے زمون د میلمان سے تپوس لره
میلمان جی زما پښتنه لري چې بي سي ډرامه لیکلې را یاد دي د پاره سو دغه شپه پروګرام روان دی چې کنه صرف دا شعر شاعري وکي
زاسما دا ډیره زیاته مننه باقر صاحب دغه نصر ته چې سړی راځي یا نور اصناف ته چې ډراما لیکي افسانه لیکي ناول لیکي خو دغه شاعري ځنی خلک د پاوړې په توګه استعمالوي پیل د شاعرانه کې بیا نور میدانونو ته لاړ شي ستام سه اراده شته پر اتلونکو وخت کې د ډرامې لیکلو د لکسنګ چې دی اوریدونکو ته پوسکو
او جان ډراما خو د بدرې ډرامې مې لیکلې دي خو پس منظر ته مونږ ته وړي تاسو باندې دي دلی ځان سره مې لیکلې نو واقعاً چې دغه ډراما دغه نثر نو تنه ګران شي دغه شاعري ده او دغه موږ په اولې پوړې باندې ودرولي خلک وایي چې غزل نو د غزل د شاعري دغه ټولو نه سخت پړاو چې دغه د غزل د شعر د لیکلو ده او لیکو عام سړی هم کولای شي کاغه شاعري کني نو لیکو د سیده چې روان شعر او شعر لیکل غدا ډیر ګران کار ده او ما ډرامې هم لیکلې ځان سره ان شاء الله وخت وغوښتل تاسو سره شریکوم
صحیح او اراده ده سره د ډرامې په ریډیو باندې خبروي په سټیج باندې کوم سی ډي ډراما وای ټي وي ته وای سیریال وای صحیح حساب ده
تا به ان شاء الله په ټي وي هغه کې ما اراده ده
صحیح واقعاً صاحب ډیر کم عمر کې د شاعري شروع کړي نو د سه خونه دي شوی چې د شاعري درنه زده کړې پاتې کړي چرته سکول کې په کالج کې د زده کړې کې کنه
رور جانا دغه ډیره خو مختنه دوه کړه او واقعا چې دغه مشکل زلرمه دغه شی معنا خپل زده کړې سچ ټول ژوند درنا پاتې کړه دغه شی ته ما ډیر زیات اهمیت ورکړه ډیر زیات وخت مو ورته ورکړه دی او زما تقریبا د لسم ټول گنا لسم پور مسکول وره دغه نه بعد ما ونه کړې شی او څو اقتصادي مسله هم وا او څو دغه شی په ما کې ډیر زیات دغه وایرس رګه ډیر زیات نو دین نشو زنم پر پاتم چې بل شی وکما او زما هم د سره یو بل جوړخ شي چې زه مصوري هم کوم سره پینټینګ
صحیح
نو شاعری او مصوري رورو پور دي دغه بڑا شنه زه وس محل خپل ژوند کې کوم
صحیح او دا شاعری او د هنر خدا سي جراسم نه چې واکسین هم نه لري چې پچا ولګي د نوغه بټول عمر ور سره تړلې صحیح د خبرونه په دې برخه کې ستاسو یو بل شعر دی ما سره دی دا به اوریدونکو ته وړاندې کو بیا به اوریدونکو واخلو تاسو نه به هم رسته سوورو تور شپوا آوازونه را پسیو تور شپوا آوازونه را پسیو په کوټه کې دیوالونه را پسیو ما سادر دومره په شړک را اوچت کړي ما سادر دومره په شړک را اوچت کړي چې تر کوره کاغذونه را پسیو ټول ورځ به تګه تګه ګرځېدم ټول ورځ به تګه تګه ګرځېدم او په خوب کې به سندونه را پسیو خدایا خدایا ستا په لټون سروم نه خبروم خدایا ستا په لټون سروم نه خبروم خپل خپي او خپل لاسونه را پسیو پدې دشته کې आवाज زه روان وم پدې دشته کې आवाज زه روان وم څنګه ستا د خپو خاپونه را پسې وو د نظر شیشه مې ما تکړه باقره د نظر شیشه مې ما تکړه باقره چې کاګه واګه مخونه را پسې وو تور شپه وا आवाजونه را پسې وو په کوټه کې دیوالونه را پسې وو باقر صاحب ستا دی شاعری ته چې ګورم داسې ښکاري لکه فلسفه طرف ته هم چې تاسو مزل کړی وي ستاسو په شعر کې یو ژوروالی پروت دی یو مرموزه معنا پکې پرته ده دا ستاسو شعوري کوشش دی که نه ستاسو بس په لاشعوري توګه د همدې لارې لاروي یې
روزانه واقعاً چې دا خبره د کومه وکړه نو شعوري هڅه مې دغه دی تاسو شعر راوړم چې په هغه کې لوی پیغام او تصویر پکې انسان ونه د خپل ژوند تصویر جوړ کی نو به مو ذهن تم دغه سلبزونه راشي لکه دا کوم شی چې زما ده تور شپه او وازونه را پسی په کوټه کې دیوالونه را پسی دغه سی دغه شعری ما ته ډیر زیات فن راګی دی یو کی یو لیوانتو وی او کششی او تصویر بږي
دغه صحیح خا دا شی به یو اوریدونکو سره مخامخ شو دی به هم تاسو سره مخامخ کو په خیر اغله څوک خبرې کې ګلابا
ملنګ د هنګونا
ستړی مشه د هنګونا ملنګ
او جی
څنګه یې ملنګ خې
جوړې په خیر
مننه وي په ملنګانو نظر وکړه چرته خوږې مینې ملنګ به پکې وینه
بالکل چایس کاول سړی بادشاہ کی ورسته ملنګ کی در په در وړي خیر
ما خرابېږي ما وی چې ته به مغه ملنګ یم هغه د کنه باقر سه ملنگ جانا نو زمونگا کم کې ورور دی وړو کې ورور دی دومره خوږه شاعری کوي زه خو ډېر متاثر یم او ته بس ویل غواړی دنه ست پوس لري
یار سه با ډېر خوان دی وکول دی نو سه کامیاب خوشاله لري او ګډه ګډه سلامونه او ته وایم
وعلیکم السلام
او یو شعر کدی وطن په باریکه ته زمزمه کی او ډېر مننه دی
مننه او شاعری سره شوق لري ملنګ جانا
یار سه با دور هو نل دور تکړه نه هو خیر زیاده سیو نیو ټکی سره یا سه با
نه نه هم چې شاعران در باندې ګرانی کنه که په بازار کې سره مخامخ شي چې پیس کې کنه
یار سه با نو چې دا ټلیفون کوو خو هغه ګرول دا کنه
خو دې نه ویل چې خپل ملنګ نو
والله خو بس د شاعرانو د ملنګانو د وسره جوړوي کنه د کوم او تصوف والا شاعران چې کوم وي کنه دا نو یا ډیر خوندر کوي سیوا
مننه ژوند دی اوس
حقیقت ته یو مجال د امیر سه
bale bale
او نو چر سره نو څوک د حقیقت نه خوند اخلي او څوک به مجال نه اخلي نو مو حقیقت ته سوچ کې خونو
بالکل هم دغه سید اسمان ته دلوتو ډیر لارې دی والو زبلا شید اسمان کلی ته لارې دی ژوند او سیم ملنګ جان هم داسې مو یادوه
او بس ته وجو نه دی یو جهان مننه سیو بس کچی ته یو شیر ته زمزم کو
او زب با
مننه ډیر کامیاب خوشاله والو السلام
علیکم باقر صاحب ته به وایو چې تاسو ته یو شیر ډکلمه کی باقر صاحب یو څه شته در سره ښه نو بس نری نری موسیقي سره به واورو اوریدونکو ته به خوند ورکړي مهرباني
وکړه تا چې تړلې د ساګانو نه میتار پروت تا چې تړلې د ساګانو نه میتار پروت نه نه غلط شوما په غاړه کې بیمار پروت دی
واه
تا چې تړلې د ساګانو نه میتار پروت دی نه نه غلط شوما غاړه کې بیمار پروت دی اولې پما باندې د خار سترګې راډه کې نشوې ولې پما باندې د خار سترګې راډه کې نشوې ولې پتا پسې په بل مخ خار پروت زپو بو کې تصویرونه جوړولې شما زپو بو کې تصویرونه جوړولې شما زما په ذات کې د رنگونو لوی فنکار پروت دی گل نه پاړي شو کوي خدای د خوب وګتو د گل نه پاړي شو کوي خدای د خوب وګتو دا سړی څوک دی او د چا په انتظار پروت دی دا اسمان ستوره او هغه بیا د ورځې ګورم دا اسمان ستوره او هغه هم بیا د ورځې ګورم
د انسان سر دی او هغه هم بیا پلا پروت دی.
ډیر خوږه شاعری زمونږ د ګران میلمه د شاهنواز باقر صاحب. باقر صاحب، د ژوند په لاره کې ډیر بریالیتوبونه درته غواړو. هر قدم د بختور شه، هر پل چې اخلي د کامیابۍ لوري طرف ته دی، او خدای دې وکړي چې بیا هم په یو پلمه بیا موږ سره میلمه شي. د اوس لپاره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. په اخره کې که سویل غواړي یو څلوېښت پنځوس سیکنډه لرو درته.
ډیره ډیره مننه کوم امیر صاحب، تاسو نه او ستاسو ټولو همکارانو نه چې دومره قیمتي وخت مو مال راک او زمو دغه خلکو سره معرفي کړم. الله مو ژوندی راته لرا. بس دغه شعر دغه مو ټولو پښتونخوا د زمونږ لر او بر څومره ورونو خاینې دغه شعر ورته ډالۍ کوم چې خیخې پاکیږي ترې غبار روان دی، اوس په ذهنونو باندې کار روان دی.
کور مو ودان. نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. وی د خبرونه په تکراری بڼه تاسو د جمعه په ورځ اوریدئ شئ.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال،
دا مشال ریډیو دا.